سلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپیتاسي ازادي راډیو ته غواړیست. د ازادي راډیو بلا یو ساعته خبرونه پیل شوه. اوري چې د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د وسلولو په حمله کې شاوخوا دیرش سرتیری وژل سوي دي. د افغانستان د ټاکنیزو جرایمو د موضوع په اړه هم په دې خپرونه کې راپور خپرو، خو پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر څخه. وري
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د نږدې دېرش امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو د افغانستان نامتو کمیډین اسف جلالي د ورپېښې ناروغۍ له کبله نن ومړ. او په هانګکانګ کې زرګونه حکومت ضد اعتراض کوونکي د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ چې نن ده لارو کوڅو ته راوتلي دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د لشتر لژ شپږ ویشتو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز، بلخ او تخار سیمه ییزو چارواکو دا خبره تایید کړې ده. طالبانو د ټولو بریدونو مسؤلیت اخیستی. طالبانو د رواني اونۍ په سر کې ویل چې په افغانستان کې د موقتي اوربند نیت نه لري. په دې اړه نور تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې اوریدلی سئ. د افغانستان نامتو کمیډین اسف جلالي د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جلالي نن د زړه د درېدو له کبله ساور کړه.
په ډېر خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د تیاتر او د سینما وطن لوبغاړی اسف جلالي په حق رسیدلی دی. د مړینا د هیواد د تیاتر او د سینما په برخه کې یوه لویه ضایعه ده.
شغلی جلالی تر ډیره د افغانستان په یو شمیر تلویزیونی شبکو کې تفریحي خبرونه پر مخ وړي. نو موري خپل لمړني کارونه د افغانستان له ملي رادیو تلویزیون څخه پایل کړی و. د اسف جلالی تر ټولو مشهور خبرونه پر یک تلویزیون د شبخند په نوم یو تفریحي پروګرام و چې ډیرې مینوالې درلودل. په افغانستان کې د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونه بیا ځل فعالیت پیلوي. د افغانستان مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان هیواد له دوی سره ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونه بیرته فعالوي.
منګه کوشش وکړه چې د هغه هیوادونو سره چې د نباتي غوړیو او د پمبدانی او د نخو د دې جوړولو په دغه کې تجربه لري، په خصوصا ازبکستان، د دوی سره مبرته کار شروع کړي چې څنګه کولای شو د هیواد هغه شرکتونه چې د نباتي غوړي او د پمبو په برخه کې کار کوي د برته راو د سره را جوړ.
شغله مسجدي وایي ټاکل شوی چې تراتلونکي وی میشتي پوری د بلخ د نباتي غوړي او پمبدانی فابریکې ته له ازبکستان څخه ماشينونه او نور وسایل راوړل سي. دغه فابریکې له تیرو درې ولسیزو جګړو لامل ویجاړې سوي دي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترسره سوي هوکړې پر بنسټ به د بلخ، کندهار، پلخمري او ګلبهار او تصدی او د نساجي شرکتونه د ازبکستان هیواد په همکاري بیرته فعال سي. د یادو فابریکو د بیا رغونې سره به 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او 15000 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر سي. د وورو لا وریدو سره په یو وخت د سالنګ پر لوی لار د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتګ منع سو. د سالنګونو د ساتنې د ادارې مسولانو ازادي راډیو ته نن وویل چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د وورو لا وریدو سره هم مهاله شدید باد سبب سو چې د لوی لار د ټیلر لرونکو باري موټرو پر مخ بند کړي، خو نور موټر لا هم په دې لار تګ راتګ کولای سي. د سالنګونو د ساتنې د ریاست اجرایی مدیر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د وورو اورښت په تلر ویش سات نور هم دوام وکړي او تر هغه چې وورو اوري ټیلر لرونکو کو موټر ته په دلاره د تګراته اجازه نه ورکوي. سمو ځغلاس د ریډیو ری په هانګکانګ کې زرګونه حکومت ضد اعتراض کوونکي د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ چینن د لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومت څخه د امتیازاتو غوښتنه کوي. د دیموکراسي په لاريون د عامه وګړو د بشري حقوقو پالون کې دلیل خو تنظیم سوی دی. د دلیل تیر کال څو لاريون تنظیم کړی و چې د ګډونوالو شمیر ملیونونو ته ورسید. د بشري حقوقو د دې پالون کې دلیل مشر جیمی شام په لاريون کې وویل موږ باید اوجا په اوجا ګام واخلو او خپل اصلي اهداف هیر نه کړو. د زیاتوي چې خپل سوي کسان باید هیر نه سي. د دې اعتراضونو په لړ کې هانګ کانګ د نوي کال د نمانځلو مراسم محدود کړل چې د ښار پر لاسي پلورونکو ګرځندوی او نورو شپنی پروګرامونه سخت اخیز درلود. پولیسو پر اعتراض کوونکو وشکې بیونکې ګاز او ربړې مرمۍ کارولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ د دې هیواد وګړو ته د یووالي پیغام ورکړ. ولسمشر پوتین د نوي کال په مناسبت کلنۍ وینا کې وویل د روسیې خلک په سختو شیبو کې ژوند کوي خو دوی کولای سي او باید د روسیې د موافقانه پرمختګ لپاره هر څه وکړي. له اقتصادي وضعیت څخه د روسانو نارضایتي یو له هغو دلایلو و چې په 2019 کال کې اعتراضونه راپورته شول او ټول هیواد ته خپره شول. همدې اعتراضونو په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د ولسمشر پوتین د محبوبیت درجه ټی ټکړه. د روسیې رسمي سیاسي د 2019 کال په لومړی ربع کې د روسیې له تباندي 1.2 میلیون نفوس څخه تر 3 میلیون ډیر وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. دا د 2013 کال د همدې مودې پرتله یو څه ډیر والی شي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. خاورې چې د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د وسلولو په حملو کې شاوخوا ډیر شمنتي سرتیري وژل شوي دي. د انتخاباتو موضوع هم په دې خبرونه کې تعقیبوو. ازادي راډیو ته په ورسېدلو سندونو کې ویل شوي چې په ډیرو ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو شمیر لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په 2000 کال کې د څه باندې 1 میلیونه بېوزلو افغانانو لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو تر هجوم وروسته امریکا منځني ختیځ ته 150 نو سرتیري لیږي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. په کندوز، بلخ او تخار ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې 1.5 شمنتي سرتیري وژل شوي دي. تیر شپه 14 سرتیري په کندوز او پرون 8 سرتیري په تخار ولایت کې وژل شوي دي. پرون وخت بیا 9 پولیس په بلخ ولایت کې د طالبانو د یو نفوذي کس لخوا وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له کندوز نه اجمل آرین را سره په مستقیم تماس کړي. آرین، زه په کندوز او تخار کې د دغو مرګ ژوبلو په اړه وروستي معلومات ستاسو سره څه دي؟
مننه صالح صاحب، لمړی خپل سلامونه تاسو ته د ریډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونوکړه، د سیاسي ولسوالۍ کې یو معتبر سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نښلو په شان ویل چې تېره شپه وسلوال طالبانو د دغه ولسوالۍ د سیټ سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو برید کړی او په پایله کې ډېر نسله د افغان ګډ ځواکونو چې په دې کې ملي پولیس، پولیس او د مخفیه کې سرتیري شامل دي وژل شوي دي. همدارنګه د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزه یفتلي هم ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. هغې هم وویل چې په دغه پیښه کې 14 تنه سرتیري وژل شوي دي چې په دې کې ملي اردو، سیمه ییز پولیس او د مخفیه کې ځواکونه شامل دي او 2 تنه هم ټپیان شوي دي. بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان نامدین رحماني هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې 2 تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او د نور ټاکان دي. هغه وایي چې په دغه پیښه کې یو شمېر نور دولتي ارګانونو ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده، خو دقیق شمېر نه دی معلوم. بیا په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کړي، دی وایي چې په دغه پیښه کې 4 تنه د افغان ځواکونه وژلي دي او 9 تنه نور هم ټاکان دي. په یو بل خبر کې د تخار سیمه چارواکي هم وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت په درخت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوسټو برید کړی چې په پایله کې 1 تنه د افغان ځواکونو وژل شوي دي. همدارنګه دوی دا کوي چې 10 تنه وسلوال طالبانو وژل شوي دي. د تخار دی والي وان محمد جواد حضوري ازادي راډیو ته ویل چې سیمې ته د افغان ځواکونو په رسیدو سره وسلوال طالبان له سیمې په شاته بول شوي دي. نو په همدې حال کې د عبدالله مجاهد څنګه د وسلوالو طالبان وایي مرسي کوي. هغه وایي چې په دې پیش کې شپږ سنه د افغان ځوانو وزل شوی دی او ګڼ شمېر ټپیان دي.
بله، آیا په عین زمان کې پرون وخت د ولایتي شورا یو غړي ابراهیم خیراندیش ویلي دي چې په بلخ ولایت کې نه پولیس د یو نفوذي کس لخوا وژل شوي. آریان صاحب، د دغو عملیاتو او د دغو حملو پر مهال ملکیانو ته د زیان اوښتو خبره چا کړې ده چې دوی ته خو به په دغو جګړو کې زیان نه اوښتی؟
خالص تقریبا په کندوز کې خو تقریبا د درې هفتې څخه چې دلته د افغان ځواکونو عملیات هم روان ده، هر شپه د تیارو غږم دی او د سي توپو او د بهرنو وسلو غږم اورېدل کېږي. خو هر ورځ په اعلامو کې راځي چې دوی شپږ نفر یا اووه نفر وژل شوي دي یا دومره کلي ترسره کړي دي. خو داسې دي تروس په رسمي مطبوعاتي کنفرانس نه ده جوړ کړی چې دقیق ارقام د دغه عملیاتو په اړه خلکو ته وړاندې کړي. خو خلک انتقاد کوي، دوی وایي چې دولت ځینې سیمو کې عملیات ترسره کوي خو پرته له دې چې هغه سیمې کې دوی پوستي واچوي یا ساتنه ته توجه وکړي چې بېرته راوځي، هغه سیمې بېرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورځي. د بېلګې په توګه د تقریبا د درې اونۍ راهیسې چې د سخر لویه لاره د وسلوالو طالبانو په ولکې کې وه، عملاً دوی هلته چې ټانک وو خپل اهداف پسې ګرځېدل. دوه اونۍ وړاندې یو اونۍ وړاندې افغان ځواکونو هلته عملیات پیل کړل، دغه لویه لاره د ترافیک پر مخ خلاصه کړې ده. خو بېرته چې دوی راوتل اوس هم وسلوال طالبان سړک ته راوځي. تېره ورځ مو خلکو ویل چې دلته د کندوز څخه خو چې په سیمه کې یو پولیس وسلوال طالبانو له موټر څخه ښکته کړی او مزاج سره بولي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په کندوز او تخار ولایتونو کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه څرګندونې کولې. له تیرې شپې له پرون راهیسې په کندوز، بلخ او تخار کې شاوخوا دېرش امنیتي سرتیري په بېلابېلو حملو کې وژل شوي دي. له کابله د افغانستان د پوځ متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د امرخیل سب خبرونې ته شرغ لاس. څه فکر کوئ چې د افغانستان په شمال کې یو دم ولې د حملو دغه شدت دومره زیات شوی؟
اصلا خدا خبره ته چې کله کله رئیس چې دغه مذاکرې د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې شروع شوې دي، له هماغه وخته را پیسې دغه جګړې ډېر شدت پیدا کړی ده. دا جګړې د دې دپاره چې امتیاز په لاس باندې راوړي، طالبان امتیاز ولري، په دې خاطر باندې دوی کوشش کوي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته ځان ورسوي. کوم امتیازات چې دوی غواړي، کوم شی چې دوی غواړي، د جګړې فشار زیات کا همدی اساسمان کوشش کړی ده چې په اکثر مناطقو کې مفن په شمالي ولایتونو کې خپل حملې زیاتې کړه، ځکه دغه شمالي ولایتونه د ستراتیژیک ولایتونه دي او د روسیې پولو ته اسلام باندې نږدې ولایتونه دي او دغلته هر څومره چې دوی فشار زیات راولي په همدغه اندازې باندې دوی یعنی د دوی قدرت نمایي زیاتېږي. دوی ویل کېږي چې ولا امریکا د طالبان ډېر په قدرت کې دي، ګوره شمال جنوب شرق و غرب و چې دا له پاکستان سره نږدې دي، هلته خو دوی زر اکمالات کولی شي، مګر شمال خوا ته د پاکستان سره ارتباط نه لري. د دوی قوتونه هلته د دوی حملې زیاتې شوي یا د دوی خپل قوت ښي په اصطلاح، یعنی دوی که چېرته پاکستان ته
امرخیل صاحب، د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مخکې خبریال په راپور کې هم تاسو واوریدل چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصېدو په اړه مخکې چارواکو اعلان کړی و چې دغه لاره له وسلولو تصفیه شوې ده، خو اوس بیرته وسلوال ورته راغلي دي. وخت نا وخت دغه شکایتونه په وار وار سوي دي چې تر عملیاتو وروسته په هغو سیمو کې امنیتي پوستې نه ځای پر ځای کېږي، امنیتي ځواکونه نه ځای پر ځای کېږي، وسلوال بیرته ورته راځي. څه چاره په کار ده د دې ستونزې د مخنیوي لپاره؟
په مشکل په دې کې ده چې دغلته یوه همغږي د فطاتو په معنی کې نشته. همغږي په دې معنا چې اول خو اردو ځي، دغه لاره خلاصوي، بالاخره د پولیس تسلیموي، هغه نو پوستې جوړوي، اما پوستې د خپل ګزمې نه لري. پوسته خو درسته ده چې پوستې جوړېدل دي، اما د پوستې تحکیم کول او د پوستې بیداري او هوښیاري او د هغو هغه اساسي وظایف چې هغه د دښمن تعقیب ده، یعنی دښمن باید همیش دوی له نظره ونه غورځوي چې همیشه هغه منطقه کې چې دوی دي چار اطراف خپل ترسد ډېر قوي ولري، که چېرته حمله کېږي او دوی فورا جواب ته حاضر شي. متاسفانه دغه لږ ضعیف ده، نو په دې خاطر باندې د بر علاوه دي چې دوی دغه لارې خلاصوي، یو شی یې یاد وتري چې په دغه لارو کې باید ګزمې هم وي، ځکه طالبان خو موجود دي. طالبان دوی حمله وکړه، طالبان وتښتېد، یو ځای ته ځان وختي کړه، کله چې دوی بېرته راوځي هغه راځي. او په چیر دوامدار غزنی په دې ځای کې موجود ولري دوامدار غزنی دی هوایی او د ځوکنې بیا دوی نشي راتلای.
بله مرخیل صاحب څه فکر کوئ چې دا افغانستان په دغه شمالي ولایتونو کې مرخیل صاحب فکر کوئ چې یوازې وسلوال طالبان دي دا کسان فکر کوي چې
ولري چې همیشه دښمن تعقیب
کوي. امر خیل صاحب کله ناکله ویل کېږي چې په دغه شمالي ولایتونو په امنیو کې یوازې وسلوال طالبان یا داعش ته داخل نه دي بلکې هلته خپل سری وسلوال هم دي، جنگ سالاران هم دي، هغه زورواکي چې دي هغه هم په دغه مسایلو کې داخل دي، سیاسي اختلافات په خپل کې لري. دغه موضوع څومره داخله ده په دې ناامنیو کې؟
بالکل به خو دا څه خبره ده، متاسفانه چې حتی په مرکز کې دي هو حامیان دلته دي، دلته حامیان دي چې هغه حمایت کوي همیشه، کله کله هغه غلو ته هغه لارش کوي، هغه سالاران چې په خلکو ظلم کوي دي د خپل قدرت له خاطر په دا مرکز کې هغو ته مبارزین وایي، هغه الله په دې باندې تشوکي متاسد دلته خرابه ده. که چېرته دوی له هغه نه حمایه ونه کړه هغه د غل غل وپېژني، ظالم ظالم وپېژني، تفنګسالار تفنګسالار وپېژني، او دا د خپل وطن دپاره دغه وکړه دوی نه کوي. دوی برخلاف دا په نامه دي وطندار، په نامه دي دي چې د ما د شمال د سمتي او دوی دي او دوی د کارت نه هغو د ظلمونه کوي، مانا دا ده چې دوی په دولت قدرت پیدا کړي. دلته دا ډېر مشکله خبره ده، او دغه خلک چې هلته په نامه دي خیزش مردمي یادیږي دا بالکل اصلا د طالبانو سره کومک هم همدغو دوی کوي، پیسې ځینې اخلي، سلاپې خرڅوي، وسایط باندې خرڅوي، او کله کله څه د هغو سره کومکونه هم کوي. دا خو د هغه خلک خو داسې نه دي چې هغه څه درېږي، خو د پیسو خلک د پیسو دپاره سلاپ اوږه باندې کړې ده. طالب دته نه ډېره ښه استفاده کوي اسلام کې استعمال کوي، دلته په مرکز کې حمایه کېږي، هلته طالب نه پیسې اخلي، هلته زمینه طالب ته مساعده کوي. اساسي خبره دلته په مرکز کې دلته په لاخلې دولت کې نشته، په اپوزیشن کې دغه څه خلک شته، څنګه چې دغه خلک په لارې باندې درست برابر نه شي تاسو به هیڅ وخت په شمال کې آرامي ونه وینئ.
بله ډېره مننه.
د قانون مسایلو ته هم لمن وي، که سترګې وینو بله چې د مجرم څه وتښتي په شمال کې، د بشاورا کې بیا ته پټیږي، بیا ته بس کې راوستم چې له غزر باندې بلاګې ورتي. ډېرې خبرې نورې هم دي، بدبختي خو اصلا دلته ده.
ډیر مننه د افغانستان د پاوز متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل، چې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو د علتونو په اړه سره خبرې کولې. پوره پرونی کې ویل سوي چې له پرون رئیس په کندز، بلخ او تخار ولایتونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په حملو کې شاوخوا دیرش امنیتي سرتیری وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په 2020 میلادي کال کې د سباندي 1 میلیونو بیوزلو افغانانو لپاره د سباندي 100 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. امید ظاهر مل پر دې موضوع راپور جوړ کړي.
کابل ورستو یو کلونو کې د زرګونه کورنۍ او بيزا شوی کوربه ده. یوازې د کابل په کارتینو سیمه کې نږدې 2000 داخلي بې ځای شوی کورنۍ ژوند کوي.
دا کوښنه ماشوم دې دغه دې پورتا د سلور شپې سلور
د دې شکلنه بيبي پاینده هلمندې مو د خیمه لاندې په تاسو حال کې ولید چې ناروغه ده. هغه په یخ او تور خونه کې ویده ده. خبرو پر مهال تنفس لنډیږي او په ډیره سختي الفاظ لخلې را باسي. بيبي پاینده هلمندې اته کال وړاندې د هلمند له جنگونو راتښتیدلې او شپږ اولادونه لري. هغه وای میړه یې هلمند کې پاتې دی او د دومره مودې لتیری دور سترې هم خبر نه لري.
کار هلمند کې الله ته باندې پاتې دی، جنگ دینه سرات لای نه لرم اواله یا یو څوک را سره مرسته نه کوي. کار کوم په چل مترې کې کار کوم، اوس تللی وم کار ته، بیرته رالم نه مې اوس وکوئ، بیرته رالم دلته مې سر فریش او بیده سو، دغه خونه جارو کوم، کالین پرېوم، ټوله شان پرېوم، کار کوم.
وی پاینده هر ورځ د 50 افغانیو په بدل کې د خلکو کالی مینځي او خپل ماشومانو لپاره یوه ګولۍ ډوډۍ برابروي. د دې خیمې لاندې د څښلو اوبه او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. دلته سړه هوا او د ماشومانو رنځور حال لزغم وتلی حالت دی. لکلونو رئیس د کورنی ویزای شویو دا ډول وضعیت د نړیوالو مرستندویو ادارو د اندېښنې وړ ټکی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بلخوا بیا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ډیری کورنۍ بېځایه شوي اوس دې ته چمتو نه دي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاري وایي د دوی لپاره ستونزمنه ده چې ټول کورنۍ بېځایه شوي سره مرسته وکړي.
د بیرته لخوا او د کډوالو چارو وزارت لخوا او ځینې نور مرستندوی هیوادونه او نهادونه چې د کډوالو چارو وزارت په څنګ کې هغوی فعالیت کوي په افغانستان کې ګڼ شمېر زموږ بېځایه شوي افغانانو ته کومکونه ترسره کړي دي. مجموعا یو لس او شپږ ویشت کورنۍ او ته شپږ زره او نهه سوه افغانۍ د دبلیو سي لخوا
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی ته مالی وزارت لخوا د ورکړل شوي بودیجې له مخې یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې کیندل شوي او همدا ډول ځینو کورنیو ته د ژمي په موسم کې له 15,000 تر 20,000 افغانیو ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو په شپاړس ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ډلبندۍ سندونه ترلاسه کړي. دغو سندونو پر بنسټ چې له یوې رسمي سرچینې ترلاسه شوي په ډیرو ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو شمیر زیات دی او ډیری شکایتونه هم د څېړنې لپاره په لومړۍ ډلبندۍ کې ځای شوي. امید ظاهر مل تفصیل لري.
ولسمشری ته د نوماندانو لخوا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره په ثبت شویو شکایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند ثبت شوې قضیې زیاتې دي. ازادي راډیو له یوې رسمي سرچینې څخه داسې سندونه ترلاسه کړي چې د 14 ولایتونو تصنیف بندي خي او پر بنسټ په ډیری ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند شکایتونه زیات دي. په دې سندونو کې ښکاري چې ټاکنیزې سرغړونې هم تر ډیره با اعتباره ګڼل شوي خو د ټاکنیزو تخطیو شمیر بیا ډیر لږ دی. پکتیا، لوګر، جوزجان، کندهار، بلخ، سمنګان، سرپل، لغمان، بامیان، کاپیسا، پنشیر، روزګان، نیمروز، کونړ، نورستان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د تصنیف بندۍ سندونه یې ازادي راډیو ته رسیدلي دي. د دې ولایتونو له ډلې په کندهار کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند شکایتونو ته ډیر اعتبار ورکړل شوی چې شمیر یې 1,500 او یو ته رسیږي. بلخ بیا په دویمه درجه کې دی چې د ټاکنیزو جرایمو اړوند 1,500 شکایتونو ته پکې اعتبار ورکړل شوی دی. خو پکتیا بیا د هغه ولایتونو له ډلې دی چې د ټاکنیزو سرغړونو یا تخلف شمیر پکې زیات دی. په دې ولایت کې 855 سرغړونې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا با اعتبار ګڼل شوې دي. خو بامیان بیا یوازینی ولایت دی چې یوازې پکې شپږ دېرش ټاکنیزو تخطیو یا اشتباهاتو ته اعتبار ورکړل شوی او ټاکنیزې سرغړونې او ټاکنیز جرایم یې صفر ګڼل شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی هم مني چې د ټاکنیزو جرایمو شمیر نسبت تخطیو او تخلف ته زیات دی.
برداشت مې است
د ټاکنیزو تخطیو او سرغړونو ترمنځ یو څه توپیر شته خو زما د سیړنې پر بنسټ د ټاکنیزو جرایمو شمیر ډیر دی.
په دې سندونو کې دغه شانتو نوماندانو لخوا د شویو شکایتونو شمیر ته اشاره شوې. د بیلګې په ډول دولت جوړونکي ټیم چې مشري اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی کوي په پکتیا کې 516 دېر شکایتونه ثبت کړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې چې مشر اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دی 380 شکایتونه ثبت کړي دي. په کندهار ولایت کې بیا دولت جوړونکي ټیم 409 شکایتونه، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې بیا 1,102 شکایتونه ثبت کړي. د ازادي راډیو لخوا له یوې رسمي سرچینې څخه په دغه ترلاسه شویو سندونو کې ښکاري چې ډیری شکایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې ځای شوي، په دې معنی چې اړتیا د کمیسیون دا شکایتونه په دقیق ډول وڅېړي. د بیلګې په ډول په کندهار کې 1,919 شکایتونه، په پکتیا کې 940 شکایتونه او په بلخ کې 1,550 شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل شوی دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو اوو ورځو خپله پرېکړه وکړي. خو یوه اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل ټاکلي وخت نشي بشپړېدای. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو لپاره ولې له رسنیو سره دقیق معلومات نه شریکوي؟ آیا ممکن دی چې دغه شکایات دې پر ټاکلي موده وڅېړل سي؟ خاطر پردیس دغه پښتنه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا پیپا له اجرایه رئیس یوسف رشید څخه کړي.
څه هم د شکایت کمیسیون څخه تمه او توقع دا وه چې د ټاکنو د پایلو له اعلان څخه تر مخه کوم هغه ستونزې هغه جنجالونه چې موجود وو دوی به پوره چمتووالی درلودی تر څو
دغه مسایل ته په وخت باندې امرسیدګي وکړي او هم لوی پیمانه شکایت او آمادگی سمتواله دي درلوده. خلک تر اوسه پرې هم نه پیږي چې په دغه 6500 شکایت کې څومره شکایت واقعا د توجیه وړ دي، په پروسې باندې خپل اغېز درلودلی شي، څومره شکایت اصلا د بحث وړ نه دي.
اوس پوښتنه دا ده چې د پروسې په دغه ډول پرمختګ یا په دغه ډول باندې چې دا بهیر پر مخ روان دی، څه فکر کوئ چې د کمیسیون به دغه ټول شکایتونه په څومره وخت کې وڅېړي؟
زه په دې باندې چې هغه پنځلس ورځې چې قانون د شکایتو ولایتي دفتر جوړ کړی دی، یعنی نه مراد کېږي، خصوصا په هغو ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه لوړه ده، شاید په هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو کچه ټیټه ده هلته دغه بحث مراد شي. او په دې اړه موږ مخکې له مخکې شکایت کمیسیون څخه غوښتي دي، نن په دې اړه باندې اعلانیه هم ورکړو چې دوی باید خپل دریز روښانه کړي که چېرته دغه پروسه له پنځلس ورځو نه غږېږي، د دوی هغه حقوقي برخلیک بالاخره د دوی تخنیکي توجیهات څه دي چې دغه موضوعات به سبا سره د سیاسي ګوندونو یا د کاندیدانو یا د ټکټونو لخوا نه چلنګ نشي. او په دې اړه باندې مخکې له مخکې همغږي هم رامنځته
شي. د شکایتو کمیسیون اوس ولې نه وایي چې موږ څومره شکایتونه څېړلي دي او ولې دقیقه نیټه نه ښيي؟ څه فکر کوئ چې د دې تر شا څه کېدای شي؟
زموږ لپاره ډېر تخنیکي او توجیهات دي، بل دي داسې بولمي چې تر اوسه خپل شکایتو کمیسیون برلاسه نه ده په پروسې باندې، دوی فقط هغه لومړني معلومات چې د خلکو سره شریکوي چې 6500 شکایت دي. نو د پموږ چوکاټ کې دوی سره ښه دي. د کابل په ولایت کې علاقان لږ پرمختګ موجود ده، دوی وایي چې د 1200 په شاوخوا کې شکایتو ته رسیدګي یعنې جریان لري، اما په نورو ولایتونو کې دوی تر اوسه پرې پوره معلومات لري او پروسې باندې یعنی په ټوله معنا باندې حاکم نه دي. هیله مند دي چې دغه وضعیت دوی لږ زره بدلون ورکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید ول آزادي راډیو سره په خبرو کې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغې چې پرون قهرجنو اعتراض کوونکو د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت هجوم وروړ، متحده ایالاتو اعلان کړه چې سمدستي منځني ختیځ ته 1500 نور سرتیر یاستوي. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو هوایي بریدونو غوسه وه چې ایران په لوې د کتایب حزب الله ملیشي څو اهداف په نښه سوې، او په نتیجه کې د دې ډلې تر شلو زیات غړي ووژل سول. تفصیل له نوریاس نورینه.
د امریکا متحد ایالاتونه په فوري ډول منځني ختیځ ته 1500 اضافي سرتیري استوي او پراتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا دا پریکړه ورسته لدی وکړه چې ایران په لوی اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې وویل هماغه څه چې په بغداد کې ولیدل شول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي او مناسبو تدابیرو په ترڅ کې دا ځواکونه استوي. د همدارز ویلي د امریکا متحد ایالاتونه به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکړي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت په ودانۍ ورغلل چې په مقابل کې امنیتي ځواکونو او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بمباریو غوسه دي چې پکې د ایران له ملاتړه د برخمنې کتایب حزب الله سخت دریځ ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. رویترز خبری آژانس پر سفارت د اعتراض کوونکو د یرغل په ترڅ کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ هغه د ایران کار بللی دی، دولسو سخت دریځو د ټپې کېدو خبر ورکړی دی. ترامپ پر سفارت د اعتراض کوونکو له یرغل ساعت وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤول دی. ترامپ پرون ناوخته د نوي کال په مناسبت یو ټویټر کې ولیکل چې دوی به یې ډېر تاوان ورکړي، خو دغه ګواښ ته په پام ترامپ وروسته خبر اعلان ته وویل چې دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم د دې پیشبیني کوي.
ایدا غواړم نه، زه سوله غواړم، زه د سولې غوښتونکی یم او ایران هم باید تر بل هر چا سوله وغواړي. زه نه وینم چې دا به پیښه شي. تهران د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو په یرغل کې خپل لاس لرل رد کړي او خبرداری ورکړي چې هر حملې ته به ځواب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د وزارت په ویبپاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې امریکایي چارواکي په سپینسترګۍ او حیرانوونکي ډول د واشنگټن پر ضد د عراق د خلکو د اعتراضونو ملامتي پر ایران اچوي. د امریکا پر سفارت دغه حمله له 2012 میلادي کال راهیسې په سیمه کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو نمایندګیو تر ټولو له خشونته ډکه حمله وه. هغه مهال د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر ډیپلوماتیک نمایندګۍ په حمله کې د لیبیا لپاره د امریکا د سفیر کریستوفر سټیونز په ګډون څلور امریکایان وژل شوي وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پر خپل ټویټر لیکلی چې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی او ولسمشر برهم صالح سره خبرې وکړي او دا ورته په ډاګه کړه چې د دوی د پرسونل او ملکیت د ساتنې لپاره خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. متحدو ایالاتونو مخکې ویلي وو چې د کتایب حزب الله ډلې پر پنځو مشخصو اهدافو دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی و، د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو.
د نوریاس نوری له دې راپور سره په افغانستان کې 4:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د شاوخوا دیش امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز، بلخ او تخار سیمه ییزو چارواکو د خبره تایید کړې ده. طالبانو د ټولو بریدونو مسؤلیت اخیستی. طالبانو د رواني اونۍ په سر کې ویل چې په افغانستان کې د موقتي اوربند نیت نه لري. د افغانستان نامتو کمیډین آصف جلالی د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جلالی نن د زړه د درېدو له کبله سا ورکړه. ښاغلی جلالی تر ډېره د افغانستان په یو شمېر تلویزیوني شبکو کې تفریحي خبرونې پر مخ وړي. په افغانستان کې د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونه بیا خپل فعالیت پیلوي. د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان له دوی سره ژمنه کړې چې دغه شرکتونه به ورته فعال کړي. د دغه فابریکو بیا رغونې سره به شاوخوا 15,500 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره سي. په هنګ کنګ کې زرګونو حکومت زده اعتراض کوونکي د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ اچینند د لارو کوڅو تر وتلې او له حکومت څخه د امتیازاتو غوښتنه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ د دې هیواد وګړو ته د یووالي پیغام ورکړ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست او د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجی صاحب خبري.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه له کابل څخه سویلي افریقا په لورې وخوځیده. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر لطف الله ستانکزینن په دې اړه خبري ناسته کې وویل افغانستان د روان کال د 19 کلنو نړیوال جام ته په مستقیم ډول لاره پیدا کړې ده. نوموړي وویل د دغه جام لپاره د چمتووالي په موخه له تیر یو کال راهیسې په لوبډله کار روان و او پوره تیاری ورته لري. د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ چې د روان 2000 کال د جنوري په 12 نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي د فبروري تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه جام کې 14 لوبډلې ګډون لري چې افغانستان په ډی ګروپ کې د کوربا سویلي افریقا، کاناډا او متحده عرب اماراتو لوبډلې سره لوبېږي. د ترکمان لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ دوهم پړاو نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له ترکمان لوبډلې 50 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې 4 غوره لوبغاړي وټاکل شول. او د ایټالیا یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د یوونتوس کلب په پام کې لري چې د کریستیانو رونالدو سره نوی تړون لاسلیک کړي. د دې ورځپاڼې په وینا د یوونتوس ایټالیایي کلب چمتووالی لري چې رونالدو سره خپل تړون تر 2023 کال پورې تمدید کړي. دغې ورځپاڼې ویلي چې رونالدو به هم د دې تړون سره مخالفت ونه کړي ځکه په کراتو ټینګار کړی چې له دې کلب سره به تر 50 کلونو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سیاسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو تر مخ کې اوري چې د اورزګن ولایت مرکز ترین کوټ شار کې د امنیت قمندانۍ لخوا د شار د امنیت او نظم لپاره 15 کسیزه عملیاتي قطعه جوړه سو. امنیت قمندان وایي چې دغه قطعه په شار کې پر مشکوکو سیمو عملیات کوي. د شار اوسیدونکو بیا له قطعې غوښتنه کوي چې له عام خلکو سره ښه چلند وکړي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې اوریدل سي.
ځای چارواکی وایي یا د کتابو په ترینکوټ ښار کې په شکمنو سیمو کې عملیات کوي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد خطاب خنجری د چهارشنبې په ورځ د یادې کیتې د فعالیت پر مهال په ترینکوټ ښار کې رسنیو ته وویل د یادې کیتې په مرسته به په ترینکوټ ښار کې د امنیت په برخه کې د پام وړ تغیرات راسي.
یک تعداد افراد اشخاص فرصت طلب کې میخان
په ترینکوټ شار کې یو شمیر کسان ستا غواړي د خلکو ژوند دور تاریخ کړی دی هڅه کوي چې په شار کې ګډوډي راولي دا کتابو ځکه پاله کړه او د غراز دا کتاب په ترینکوټ شار کې په شکمنو سیمو کې هم عملیات کوي او دا بدلته په عملیاتو بوختوي زه ډاډه یم چې دا کتاب په ترینکوټ شار کې د امنیت په برخه کې ښه پایله ورکړي لادی سره د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار وسیدونکو او مدني فعالین بیا له دولت غوښتنه کوي چې یاد کتاب په شتو غوروزی ترسو د غلط خلکو سره ش چلند وکړي دی شکایت کوي چې دغه ډول کې تیچ کله جوړی جنو د خلکو سره ش چلند نه کوي
مشته د لارې خلاص کې یو بل ولسوالیت لارې سره لاس نن بازار ولش ټوله په